Radio.
سلام په افغانستان کې د سهارو بجې شپې نن د اگست شپږم او د زمري یاسد میاشتې 15 نیټه ده. روانه خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو امنیتی چارواکو د کابل په لویدیځ کې د پرونی 14 د تلفات په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سرکاري سیمې پر یوه سړک 14 په داسې حال کې وشوه چې هلته ګڼه ګوڼه وه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو حکومت وايي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ورستی برید کې داسې مواد کارول شوی چې هر څه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیلفایر دولت توغندي څخه کار اخیستل شوی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي او د دوی په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. متحده ایالاتونو تر اوسه د طالبانو د حکومت دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زینب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات ترمیس ښار ته نږدې پیل شوي. دا راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر رسیز مرسیال شرف خدای بردي هم حاضر و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون جمعه د آیرلند په لور وخوځېده څو د دې هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 ورځې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو سفر موخه د افغانستان او د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو ترسره کېدل دي. افغان کرکټ ملي لوبډله د غسیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ان شاء الله چې د آیرلند پر وړاندې به پایله ښه وي.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شلوري زلو بلړۍ د اگست 15 نیټه پیلېږي او د اگست 13 نیټه پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د ایرلند په بیلفاس ښار کې پلان شوې دي. او متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. له دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریټ نیګرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اگست په 15 وویل روسیا چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات به د بندیانو د تبادلې په هدف د ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو پر یو جماعت برید درنه مرګ ژوب لاړولې ده.
انفجار رخ داد کې زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جماعت مخې ته یو 14 وسوه چې د دې جماعت فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده.
دا شورا د مراسمو په درشل کې د نورو امنیتي پیښو ویره او د دې پیښو د مخنیوي په اړه د امنیتي شننکو غوښتنه.
شیعاګانو باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتونو لری ووسی یو کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدود ساحو کې ولمنځي.
او د روسیا او ترکیه ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روان دي. په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو یو جماعت باندې برید درنه مرکشوب لاړولې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې اته ولسي وګړي وژل شوي او اتلس تنه نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
عینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سره کاریز سیمه کې چې ډیرای شیعهګان پکې اوسېږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زادران ازادۍ رادیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زادران په وینا 14 مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوی وو. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمه د امام محمد باقر په نوم جمعه کې شوې ده. د پیکې یو عیني شاهد چې د نوم نه خو د لو په شرط لازمي رادیو سره خبرې کړې و ویل
امينه سي خانم یو انفجار رخ داد که زمون کورت نزده د محمد باقر د جماعت مخی تایوا 14 وسوه چې د دې جماعت فاصله زمون تر کوره پورې ډیره لګه ده. لومړی د 14 غف وسه او بیا راز وسوي. طالبانو زمون کوڅې او لارې بند کړې او زمون په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتک اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. ښاغلی زادران هم د ځنګړې ډلې نوم یاد نه کړ خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې په نښه نه شي. خو د کابل د امنیت قومندانې ویان ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ تر څنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د اهل تشیع هوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی ترڅو د دوی د امنیت لاټینګ سره نو کې همدا شاندې د پیکو پر وخت باندې ځنه هغه ځای ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پر محدود وي په خارونو کې به نور عام هوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینسیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښته په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه ښاغلی زادران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یې وړل. خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
و موریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو پر یو جماعت برید درنه مرکشوب لاړولې. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا برید داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روان دی. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپو اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویرشته.
تاسو ګورئ د 13-12 په تیریدو سره تروریزم فعال پاتې شوی دی او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع ایوادوالو او د اهل تسنن ایوادوالو پیسې هم رحم نه دی کړی. د دوی کوم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او کچیرته دینی او مذهبي مراسم په دوی باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستی بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په سنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسم او پورز باندې به امکان لري چې د تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولی او خپل هغه عملیات تروریستی عملیات په اجرا کې. نو په دې اکل باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتونه لری اوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدود ساحو کې ولمنځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا رقم تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کوم رقم چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانې چې کوم تلفات شمول کی وګړو ته اوړي او یاد دوه خپلو طالبان ته وروړي دا دقیق نه دی. په دې چې د
هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخی، نو هغه د مسلکی لحاظه که چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبانو تل په دې اکله باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله، او شنواره صاحب وروستۍ پوښتنه، د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دو دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک وود ونه لري، څوک چې توانمندی ونه لري او ظرفیت ونه لري یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملی بڼه نه شي اخیستلی. نو دوی د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکله باندې کې د داعش دی او که د نورو ډلو دي کې مطلق دوه پاتې راغلي دي. او بل خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپل د تروریستي شبکو یو برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه توانیدلی چې خپل صف د تروریستانو را جدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دو په منځ کې داعش، القاعده او نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري او دوی د هغو د تحصیل لاندې متاسفانه او هغه په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغو د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
ازادي رادیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله ته غوښتست. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امنیت سل په سلو کې ټینګ شوی دی. مولا محمد یعقوب مجاهد دا په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو تیرونی د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر د وژلو خبر ورکړ. ښاغلی مجاهد امریکا له ملي رادیو سره په مرکه کې هم دا راز ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی مولا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یو مرکه کې چې پرون د زمری په 14 خبره شو ادعا کړی چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې پداسي یو برس د شغل مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبريال ویلي چې د جولای په 10 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خبرېدو وروسته د لخپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له مولا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی وو چې په کابل کې 14 نشوي، مګر شایي نه پوهیږي چې څه پیښ شوی. خو د ان پی آر د راپور لمخې که مولا یعقوب له پیښې خبر هم وای شایي څه نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کال پوره کیږي. طالبانو د کابل لنیولو 3 وروسته خپل سرپرست کابینه اعلان کړ، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې. مولا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي چې دا رښتیا وي، نو دوی د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په تیره بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمه له نړیوالې تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنن کې پدې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وشل کې دوه خبر لخبري دوه ورسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر په خو لا زیاته جړه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
یو شمیر معترضې میرمنې وایي سره لدې چې هڅه کوي په عام محضر کې خپل اعتراضونه بیا پیل کړي، خو سیوازې په خوندي او پوښلو ځایونو او ټولنیزو رسنیو کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه میرمنې امنیتي ستونزې د دغه ډول اعتراضونو اصلي لامل یادوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی، غواړي د اعتراضونو له لارې د نړۍ توجه افغانستان ته راوړوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په کابل کې د طالبانو د حاکمیت کال لس ورځې وروسته پوره کیږي. هغه نیټه چې له هغې وروسته په افغان میرمنو او نجونو فردي او ټولنیز محدودیتونه ولګول شول. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغان میرمنو حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکوي، هغه څه چې تر اوسه یې په اړه روښانه تعریف نه دی ورکړل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته د ځینو نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، ډېری میرمنې له کاره محروم شوې او ان تر دې چې پر دوی د سفر بندیزونه هم ولګول شول. خو افغان میرمنو دغه محدودیتونه نه دي منلي او په وړاندې پوسولونو اعتراضونه کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې د هغې میرمنې غږ دی چې په پوښلي ځای کې اعتراض کړی او ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې لاس پلاس شوې ده. دغه معترضه میرمن وایي په تیر یو کال کې د اعتراضونو بڼه بدله کړې ده. دا چې دغه معترضو میرمنو د خپلو اعتراضونو بڼه ولې بدله کړې، دو میرمنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شل کال وړاندې چې هم راغلی وو، موږ ترې بدې خاطرې درلودې. موږ فکر کوو چې دا طالبان به له هغو طالبانو سره توپیر ولري، خو موږ چې ګورو دواړه یو شی دي. تیر ځلې ښوونځي تړل شوي وو، میرمنې په کور ناستې وو چې اوس هم دغه کار روان دی.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم.
موږ په زلونو د واټونو په سر لاریونونو کړی وو چې دغه لاریونونو بیا زموږ په وړاندې ستونزې هم جوړ کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره موږ پریکړه وکړه چې د اعتراضونو باندې ته تغییر ورکړو او په سرپټي ځایونو کې وکړو.
سربسته انجام میتیم.
دغه میرمنو د امنیتی ستونزو له امله لمونږ غوښتل چې نمونه پراپور کې ونخلو. دا اعتراض کوونکې میرمنې وای سره لدی چې نړۍ د بشر حقوقو د ملاتړ په برخ کې افغان میرمن یوازې پریخودلی، خو دوی بل خپل مبارزې لاس ونخلي. د دې میرمنو په وینا هڅه کوي خپل اعتراضونه د طالبانو حکومت د یو کال په پوره کېدو سره بیرته له سره پیل کړي. یو بل معترضه میرمن ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل.
ماشالله خوردیم. موږ
په درو وهل شو، له موږ سره تاوتریخوالی وشو، په سپیرو ووهل شو، خو بیا هم موږ له خپلو مبارزې لاس نه دی اخیستی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دې حکومت وایي زپی الله مجاهد راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
د روسیا او ترکیه ولسمشرانو لایوی میشتې په لګه موده کې پروند د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچ کې په پرونی سرمشریزا کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد د ناتو غړی دی، هیله وښوده چې د مسکو او انقرې ترمنځ به د اړیکو نوی فصل پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیې سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تیره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکېچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
هغه لیدنی چې زموږ هیاتونو په ترکیه کې درلودې ډېرې اغېزمنې وې. هغوی د بیلابیلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هله سرګنده کړ چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړي شي. لبلې خو ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد پوځ غواړي په سوریا کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوی عملیات پیل کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریا کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي په دې وروستیو کې له دې عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی. ترکیه د ناتو له ګوتو پښمر غړو څخه ده چې پر اوکراین د روسیې له یارغل سره سره د جګړې له دواړو لورو یعنی مسکو او کیف سره اړیکې پالي. سمو د مخکې د ترکیه د ولسمشر د عامه اړیکو مسؤل ویلی و چې نړیواله ټولنه نشي کولای روسیه له پام وغورځوي او په عین حال کې د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږي.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورونه د نړۍ مطبوعاتو تکتنه او ستاس پیغامونه. د نورستان په برګ مټال کې د کونکي د خوانځیو لپاره وداني غواړي. په دې ولسوالۍ کې یو ډیر خوانځښته چې لاسي وداني لري. په نورستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د 15 ډیر خوانځیو د ودانیو د جوړیدو چارې روانې وي چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلې دي.
د برګ مټال لیسې د لسم ټولګیز د کونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سرل مرته په سپیرو خاور ناشته د خونځي جامع پر خاور ککړې دي. وای د سرپنا د نشټوالي په وجه ستونزې غالي.
تعمیرات هم نشته اوس بس په دې لمر کې کېناول نو هر څه مشکلات دي. داري مشکلات هم پکې دي اوس بس وختونه هم داده چې زموږ اداره کې باید دې سره د لک دغه کړی شي کومک کړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي. تعمیرات باید جوړ شي.
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانی د خونځیو د تعمیرونو د نشټوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانی نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګ مټال لسې خو ودانی درلوده خو په جنگونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوریت حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت و نړول شول خو لا یې هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري. د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر په خو او سوزیدل په خانه تعمیر چې مونږ ال تلیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار او خانه تعمیر چې مونږ ال تلیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار او خانه دولت په وخت کې تعمیر جوړ او په نامه یو شرکت ته ورکړي او هغه شرکت هم کار نه وکړي تعمیر د من ضروري.
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشټون سره سره په لزګون انجونی او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له 12 ټولګي او پاریخ شوی دی. د برګ مټال وسیدون کې له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې خونځي او تی ودانی جوړ کړي څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپل زده کړه دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وای برګ مټال ولسوالۍ کې له یو ډیر خونځي او یوې مدرسې څخه یوازې لس خونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیرته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامه لاري چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل په نورستان کې سلو خونځي او ته ودانۍ جوړولې چې لړډلې 15 ډیر شو خونځي او ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی او د یو شمیر خوې 4-3 سلنه بشپړې شوې وي او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوی و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. خاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګ مټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دي بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه ده د پتیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونه ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو د په افغانستان کې بیا خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي. ځکه په تېر کې هم کوم ولس هلته ژوند کوو سم همغه ولس ژوند کوي همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو ځکه سرسیر د علاقې دي یخ علاقې دي بارانونه او سیلابونه حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د خونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
و موریدل چې د نورستان په برګی مټل کې زده کوونکې د خوانځیو لپاره ودانې غواړي. اوس په واورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکي زموږ همکار سره شریکوي.
د کندهار په میرویس سبزوی روغتون کې د ماشومانو په
ګارډین رسپانه لیکي د کابل د شیرپور سیمې په هغه کور کې چې د القاعده شبکې مشر ایمان السواهری ووژل شو، یو وخت پکې امریکایي وګړي ډان سموک ژوند کوه. رسپانه د سموک له قوله لیکي چې هغه د امریکا حکومت د مرسته رسولو په یوې پروژه کې په افغانستان کې په دنده بوخت وو او په دې کور کې میشت وو. سموک ویلی چې لدې کور څخه خکر کېدون کې منځري خکلوي او هر سهار به په لیدو سره د ورځې لپایل نه خوند اخیسته. هغه څه چې د ورسپانې په وینا الزواهری به هم همدا احساس درلوده. ورسپانه کاږي سموک په ټلیفوني خبرو کې ورته ویلي چې سی آی ای داسې اطلاعات درلودل چې ایمن الزواهری د دې کور په بالکن کې ناسته خوښوله، او سموک هم ورته ویلي چې د دې کور بالکن واقعا ښایسته و. سموک زیاتوي چې کله به د کابل دود کم شو، نه د سهار له طرفه کېدلی شو د کابل غرونه وګورئ. دا کور د کابل په هغه سیمه کې دی چې تیر کال په دوبی کې د پرزیدلې پخوانی جمهوری نظام د چارواکو تنظیمی قومندانانو او ټیکنوکراتانو له لخوا د زمکو په غصب باندې مشهوره وه. ورسپانه زیاتوي چې د جګړې په زیاتوالي سره هغه کورونه چې په وړو زمکو جوړ شوي وو زیاتره یې د غیر حکومتي سازمانونو لخوا په کرایه شوي وو.